د ماسپښین 2 بجې شوې. احمد شیبر هم د سړي رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په سړي رډو .com کې نیولای شي وړاندې به واوري چې د یو تاجکی چارواکي په وینا به واوري چې د تاجکستان په لسکونو کسان د افغانستان په شمال کې په جګړو کې شکیل دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له جانقا الکوزي څخه اورو.
اوروزګان، بغلان او نورستان ولایتونو کې وسلوال وژل شوی دي. له یمن څخه د سعودي عربستان په لوري د توغل شوي توغندي له امله یو کس مړ او دو نور ټپیان دي او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لا ټینګ کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي دی. د اوروزګان د سرپرست والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال مخالفان نن سهار 5 بجې د مرکز ترینکوټ اړوند د بلوڅې، چوغک او د جوز په سیمو کې د افغان سرتیرو په پوستو د حملې پر مهال وژل شوي.
جنگ تر اوسه مهاله پورې البته په دې جوز کې لا ادامه لري. اما د چوغک د بلوڅې سیمې سپېڅلي یو نتیجه یې دا ده چې د وسلوال مخالفینو اته تنه په قتل شوي دي. جسدونه هم همالته پراته دي او همدارنګه 12 تنه په شاوخوا کې د دوی ټپیان دي. ټپیان یې دغه اوس مرکزي روغتون ته د انتقال په حالت کې دي او هغه هم البته زموږ د اړوندو ارګانونو د جدي نظارت لاندې دي.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 111 تن وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې وزارت د خاصو قطاعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 10 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. شیرزاد زیاته کړه چې د دې عملیاتو پر مهال د مرکزي بغلان ولسوالۍ 70 کورونه له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوي دي. شیرزاد دغه راز وویل په دې عملیاتو کې 4 پولیس ټپیان شوي دي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرې کې وویل دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوي. د نورستان امنیت قمندان په دې اړه وویل
پرون قطار منطقه کې تقریبا 3:55 قرار د راپور چې بمبار شوی ده. 4 کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دي اطلاع د نمونه نه دره کړې ده. زمونږ تللی دي.
د نورستان امنیت قمندان زیاته کړه په دې ولایت کې د بي پیلوټ الوتکو د بریدونو په نتیجه کې امنیت ښه شوی دی. د وای د وسلوالو پر ضد دا ډول حمله باید زیات شي. په لغمان ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان سید حسین پکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. د لغمان د سرپرست والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفانو تیره شپه د عمرزیو سیمه کې د قمندان پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د قمندان سید حسین زوی او یوه بله ښځه ټپیان شوي هم دي. د یو بل خبر له مخې د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې تیره شپه د افغان سرتیرو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 20 تنه وسلوال وژل شوي. د پکتیا امنیت قمندان زلمی اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په احمد آباد ولسوالۍ کې 3 تنه وسلوال د خپل ماین په چاودنه کې هم وژل شوي. وسلوال طالبان بیا وایي چې په څمکنۍ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. له یمن څخه د سعودي عربستان پر لوري د توغول شوي توغندي له امله یو کس مړ او دوه نور ټپیان شوي دي. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي دا پیښه تیره شپه په جنوبي ولایت دهران کې شوې ده. د ایران ملاتړي شیعه حوثي ځواکونه د یمن په زیاتې برخه واکمن شوي او د دې هېواد جمهور رئیس له هېواده وتلو ته اړ کړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 8 میاشتو راهیسې د حوثي ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د سعودي او یمن د پولې په څو برخو کې جګړې کیږي. د روانې اونۍ په لومړیو کې د حوثیانو المسیره تلویزیون هغه تصویرونه خپاره کړي و چې پکې ښکاري ځواکونه د سعودي یوې پوستې ته داخل شوي او د دې هېواد ټانکونو او هلیکوپټر ورباندې ډزې کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لا ټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو دغه راز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت ډله په نطف سرحدي دروازې واکمنه شوې او دا په دې معنا چې د سوریې حکومتي ځواکونو په دې سرحدي دروازې کنټرول له لاسه ورکړی. په دې سربیره د اسلامي دولت وسلوالو د سوریې په پالمیرا ښار کې خپل واک پراخ کړی او له 1100 کسانو څخه سرونه پرې کړي دي. په دې کسانو تور لګول شوی و چې د بشار الاسد رژیم ته کار کاوه. وسلوالو دغه راز د دې ښار په لرغونو او تاریخي اثارو هم واک حاصل کړی، خو د له منځه وړلو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي د اسلامي دولت وسلوال دا مهال د سوریې له نیمایي څخه په زیاتې برخې واکمن شوي. په پالمیرا ښار باندې له واک ټینګولو سره به وسلوال د سوریې عصري پوځي تاسیساتو ته لار پیدا کړي او دغه راز به ختیځ ته د غځېدلې لوی لارې پر دښتو هم واکمن شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د ده حیثیت ته تاوان ورسوي. اوباما وایي له نن نه شل کاله وروسته به هم انشاءالله زه همدلته یم، که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو په دې کې به زما نوم یادیږي. ټاکل شوی چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د جون په 10مه د اټومي پروګرام په اړه نهایي تړون لاسلیک کړي. او اروپایي اتحادیې او اوکراین د دې هیواد له خراب شوي اقتصاد سره د مرستې په مقصد د 2 میلیارد ډالرو پور معامله لاسلیک کړه. د اروپایي اتحادیې او اوکراین مشرانو دا تړون نن په ریګا کې د دې اتحادیې او د پخواني شوروي اتحاد د شپږو جمهوریتونو په مشري غونډه کې لاسلیک کړ. دا هیوادونه د اروپایي اتحادیې د ختیځ مشارکت په نامه یادیږي چې اوکراین، ګرجستان، مالدووا، آذربایجان، ارمنستان او بیلاروس پکې شامل دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د ریګا په غونډه کې وویل د اوکراین په ختیځ کې بحران د اروپایي اتحادیې له ختیځو ګاونډیانو سره مشارکت له بل هر وخت زیات مهم کړی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو د افغانستان په شمال کې د یو تاجک چارواکي په وینا د تاجکي وسلوالو له فعالیتونو خبرو. د منځنۍ اسیا د وسلوالو موضوع مو په بلخ ولایت کې له خبریال او لیکوال ذبیح الله احساس سره شریکه کړې.
دوی په اسانه وکړل شول چې نظر نورو اورفف ته د دغې سیمې د جغرافیې موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخیستلی شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې پاکستاني چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ استخباراتي تفاهم لیک ته خوشبيني څرګندوي.
خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره د یو بل سره کوم نه دغه شریکي، یا زموږ د پاکستان اداره یا د افغانستان اداره.
د پکتیکا په مرکز کې د یو نوي مکتب د پرانیستو په غونډه کې د دې ولایت د ښوونځیو د ودانیو پر ستونزو خبرې وشوې.
نن که په مرکز کې د حضرت بلال کوډیسه کې دا تعمیر جوړیږي، زه په یو لر ولسوالۍ همداسې غوښتنه کوم چې زموږ د پکتیکا بچیانو ته همداسې سهولتونه
جوړ شي. ازادي او اورېدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو، او د ساینس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې دا مسله څېړو چې آیا په نورو ستورو کې به هم نور مخلوقات وي. یو تاجک چارواکی وایي چې د دغه هیواد لش تر لشه 1.5 د افغانستان د شمال په جګړو کې ښکیل دي. په وروستیو کې افغان چارواکو د شمالي ولایتونو په نشتو کې د بهرنیو ترورستانو په تیره بیا د منځنۍ اسیا د مربوطو کسانو د شمیر پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې وه. د دوی په وینا په بدخشان کې د یو شمېر افغان امنیتي ځواکونو د سرونو په پرې کولو کې بهرنیو ترورستانو لاس درلود. په افغانستان کې د تاجک سخت دریځو د حضور په اړه عصمت څاروان راپور لري.
د تاجکستان په نګورنو بدخشان سیمه کې د ملي امنیت د کمیټې رئیس نصرت الله میرزایف وایي چې 1.5 تاجکستاني اتباع د افغانستان په شمال کې جنګیږي. د آسیا پلس د راپور له مخې میرزایف وویل د تاجکستان امنیتي ارګانونو معلومه کړې چې په عراق او سوریه کې 344 تاجکان جنګیږي. میرزایف د نیګورنو بدخشان د کورواکي سیمې په مرکز کوروخ کې په یوه علمي کانفرنس کې چې په تاجکستان کې د تروریزم او افراطیت پر خطرونو د بحث لپاره جوړ شوی و وویل احتمالا 300 تاجکان په سوریه او عراق کې جنګیږي، او معلومات ښیي چې د هغوی له منځه 50 تنه وژل شوي دي. د همداراز وویل د دې لپاره چې تاجک اتباع له بهرنیو تروریستو ډلو سره یو ځای نه شي، څه باندې 4000 تنه تاجک زده کوونکي له بهرنیو هیوادونو بیرته خپل هیواد ته راوستل شوي دي. د کندوز والی محمد عمر صافی وایي په وروستیو ورځو کې په دغه ولایت کې د 300 بهرنیانو مړی موندل شوي دي. د ښاغلی صافی په وینا د مړي د تاجکستاني، ازبکستاني، قرغیزي، ترکی او چچنی وګړو دي. په وروستیو ورځو کې یو تاجک ځوان چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یو ځای شوی و خپل هیواد ته ستون شوی او پر خپلو کړیو پښیماني څرګنده کړې ده. فاروق شریفوف د دوشنبه ښار په جامع ماڼۍ کې د ګڼ شمېر خلکو په وړاندې هغه زړه بښنونکي او ویرونکي کیسې بیان کړې چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړیتوب پر مهال لیدلې دي. نوموړي حاضرینو ته څرګنده کړه چې د دې ډلې وسلوال څنګه له ثبوت تحقیق او مشروع محاکمې پرته خلک وژني.
پرقه هغه ښار کې چې زه ترې راوتښتېدم یوه څلور لارې ده چې د مرګ د چوک په نوم یادیږي. هلته د نیزو کتارونه ولاړ دي چې د خلکو سرونه پرې راځړیږي، څوک د جاسوس په نوم او څوک په بل نوم، خو څوک به ثبوت ترې وغواړي. ثبوت نشته.
د تاجکستان د نیګورنو بدخشان د ملي امنیت د کمیټې رئیس د افغانستان د شمال پر حالاتو اندېښنه ښکاره کړې. ویل یوازې د سږ کال له پیله افراطیانو په مختلفو سیمو کې 40 تروریستي بریدونه کړي دي چې 150 بېګناه افغانان پکې وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. د ده په وینا له افراطیانو سره د افغانستان په جګړه کې لږ تر لږه 10 تاجک اتباع ملګري شوي او هغوی د تاجکستان پولې ته په نږدې سیمو کې جنګیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې له تاجکستان لږ تر لږه 10 جنګیالي د افغانستان په جګړو په تیره د شمال په وروستیو حملو کې ګډون لري. خدای یوازې تاجکستان نه دی، د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو لکه د ازبکستان، قزاقستان او نورو څخه هم ډلې ډلې ځوانان په سوریه، عراق او نورو ناامن سیمو کې په افراطي ډلو کې غړي کیږي. د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې د افراطي فعالیتونو په اړه احمد تکل په مزار شریف کې له افغان لیکوال او ژورنالیست صبیح الله احساس سره مرکه کړې. شاغل احساس د مرکې په پیل کې د منځنۍ اسیا په ځوانانو کې د افراطي فعالیتونو پر عواملو خبرې وکړې.
په شمال کې یوازې تاجک نه، بلکې د منځنۍ اسیا، د ازبکستان، تاجکستان، د قزاقستان، د ټولو هیوادونو اوسیدونکي د افغانستان په جګړه کې په ځانګړې توګه په شمال کې ښکېل دي او دغه ښکېلتیا یې په دې وروستیو دوو کلونو کې زیاته شوې ده. لاملونه ما ته دوه ښکاري. یو دا چې افغانستان کې خپل جګړې ځواک وازموي او دلته خپل اړخ معلوم کړي، او بل بیا به د جنګیالیو د لارې دوی په اسانه وکړای شي چې تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان هم دغه ورو ورو په یو اندازې پورې که د جګړې ډګر نه، د جګړې د ډګر څنډه ترې جوړه شي.
دغه جنګیالي چې دا اوس د افغانستان په شمال کې ظاهرا ویل کیږي چې د تاجکستان یا د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو دی او جنګیږي، دا همغه نسل دی چې په وزیرستان کې اوسېدلی، د پخواني شوروي اتحاد سره د جګړې له وخته پاتې دي، او که دا نوی نسل دی جنګیالیو دی؟
د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اوسېدونکو یا د تاجکستان د اوسېدونکو په دغه روانه جګړه کې ښکېلتیا نه، یعنی د اوس له وخته نه، د وزیرستان د جګړې نم نه، له هغه مهال ډیره ژوره ده. کوم وخت چې افغانان له روسانو سره په جګړه کې بوخت وو، دغه خلک مستقیم او غیر مستقیم په دغه جګړه کې بوخت وو، او تر دې هم که د ستاسو په یاد وي، ځینو جهادي ګوندونو له دې ځای نه افغانان تاجکستان ته د جګړې دپاره ولېږل، هلته یې په جګړه کې برخه واخیستله. دغه اړیکې له هماغه وخت دي. هو یو کې په دغه خلک وزیرستان کې پاتې شول. د آلته چې د ډیورنډ کرښې آخوا کوم مرکزونه چې وو، هلته چې دغه کوم اورپکي پالل، دوی چې روزل کېدل، په دې چې دغه د منځنۍ اسیا د هیوادونو اوسېدونکي هم روزل شول، او دوی په اسانه وکړه شول چې نظر نورو اورفف ته، نورو جنګیالیو ته د افغانستان په شمال کې په اسانه توګه د دغې سیمې د جغرافیې موقعیت د نږدېوالي له امله په جګړه کې په اسانه توګه برخه واخلي او خبر خو واخیستلی شي. او نن دغه اوسنی حالت چې په شمال کې ګورو، ما ته له ټولو نه ډېره ښکېلتیا د همدغو ډلو ښکاري چې تاسو یادونه وکړه.
احساس بیا وروستۍ پوښتنه، فکر کوي چې له ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا له نورو هیوادونو نه اوس هم د وزیرستان لارې نه، بلکې د ګډ سرحد لارې جنگیالي راځي افغانستان ته؟
د ګډ سرحد خبره کوونکو د دې امکان به ډیر وي، ځکه دلته د آمو سیند دی، او د آمو سیند په دم غړې په دغه وخت کې تر دې نه دی چې له دې لارې د څوک وانه وختلی شي، ځکه بار بار موږ داسې خبرونه اورېدلي دي، داسې خبرونه هم ورکړي دي چې د بلخ له لارې یا د کندوز له لارې له دغو سیونو سره قاچاقبران په دغو لارو باندې، هغه واړه او کوچني قاچاقبران په دغو لارو باندې اوښتي را اوښتي دي. نو په یو لار چې قطعبر اوختلې شي هغه مواړه قطعبر او هلته امنیتي چارواکي نیسي وخت نا وخت دوی په اکتوبر یعنی کېږي نو جنګیالي ته په هغه لاره باندې اوختل دومره سخت نه وي او دوی په مستقیمه توګه هم کولی شي چې راوازي.
زبیح الله احساس ویل چې د منځنۍ اسیا سخت دریځې په اسانه د افغانستان په شمال کې ترورستي فعالیت کولی شي او له دوو کلونو راهیسې یې هلته هڅې زیاتې کړې دي. ویل کېږي چې د منځنۍ اسیا ګڼ شمېر وسلوال عراق او سوریې ته هم تللي دي. تاجک چارواکي خو وایي چې تر 3.5 ډېر تاجکان په عراق او سوریه کې په جګړو د داعش په ګټه بوخت دي. په عراق او سوریه کې مو د داعش له وروستیو فعالیتونو وړاندې په خبرونه کې خبرو، خو په یوې خبرتیا پسې د افغانستان په ختیځ کې د جګړې حال درکو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د نورستان امنیت قمندان وایي چې د مخالف وسلوالو د ځپلو له امله امنیتي وضعیت په نورستان کې بهتره شوی دی. په دې ترڅ کې تېره ورځ مازدیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې د وانټ وایګل په ولسوالۍ کې طالبان په نقشه کړل. جزئیات له سیمې د رحل انوري پر راپور کې.
د نورستان امنی قومندان جنرال خلیل الله زیی ازادي راډیو ته ویل تیر ورځ مازیګر مهال د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د وانت ویګل ولسوالۍ اړوند د کټار په غرنۍ او ځنګل لرونکي سیمه کې د وسلوالو طالبانو په یوه ډله برید کړی چې په کې څلور تنه وژل شوي دي.
پرون کټار منطقه کې تقریبا 3:55 قرار د راپور چې بمبار شوی ده. څلور کسه مخالفین چې یو پکې سر ګروپ دي اطلاع د نمونه نه دره کړي دا زمانه تللی دي.
هغه وایي ټول وژل شوي کسان د دولت وسلوال مخالفین دي او پکې ولسی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی.
فضل الله تر اوسه خو داسې کوم اطلاع موږ نه لرو. انشاءالله تلفات به ممکن
او دغه طالبان چې دي د داخلي دي که بهرنیان دي
تر اوسه خو د داخلي اطلاع لرو. وظیفه هم ورکړې ده چې تحقیق پکې وشي څوک دي د کوم ځای دي او انکشاف پکې و بیا به هم تاسو سره شریک.
قومندان وایي د بی پیلوټه الوتکو بریدونو سره تر ډېره حده امنیت ښه شوی دی او که یاد بریدونه دوام وکړي نو ورسره به حالات نور هم ښه شي.
خامخا مخالفین چې تلفات وویني نو دا خو تاثیر لري په جبهه کې او د هغوی کوم بسیجسازي یا تنظیمولو کې چې ځان تنظیمې د عملیاتو په خاطر نو خامخا تلفات چې وویني نو دوی ترتیب تنظیم د باندې دي تشخیص ورته پیدا کېږي اداره ورته پیدا کېږي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د نورستان په وانت ویګل ولسوالۍ کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي. په نورستان او کونړ کې له تیرو څلورو کالو د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو بې شمېره بریدونه کړي چې د دولتي چارواکو په وینا لسګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولې. خو خلک وایي د بې پیلوټ الوتکو بریدونو کې کله ناکله دوی ته هم مالی او ځاني زیانونه اوړي او باید چې د یادو هوایي حملو په مهال له دقت کار واخیستل شي او د ملکي تلفاتو مخه ونیول شي.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د کابل ابتدایه محکمه وایي چې سبا د شنبې په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته وسپارل شي. خو اوس به د پاکستان څرګندونې راواخلو. پاکستان وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یوه یې هم د استخباراتي معلوماتو شریکولو برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په داسې حال کې کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان استخباراتي ادارې په سلام شوی چې د تروریزم د مخنیوي لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. تفصیل له پاکستان د زبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي چې یو هم پکې د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. دا وزارت هم دا زیاته وی پاکستان په سیمه کې له ټولو غونډو هیوادونو سره خې او پراخ اړیکې غواړي او په دې لړ کې بخپل هلې ځلې روانې وساتي. دغه سرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان خلیل الله قاضي د پنځشنبه پر ورځ نوښته په اسلام آباد کې په خپلې ونیزي خبري غونډه کې خبريالانو ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړي د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای او د افغانستان د ملي امنیت ترمنځ په دې وروستیو کې د معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره د استخباراتي تی معلومات شریکول ضروری دی. ته وایي کې غواړي چې تروریزم مقابله وکړي نو په دې لړ کې د استخباراتي معلومات شریکول لازم دی. له افغانستان سره زموږ په ډیرو برخو کې مرستې دي چې په دغه کې یو هم د استخباراتي معلوماتو شریکول دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په لړ کې د شوي تفاهم لیک په اړه دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د دې هیواد د پوځ ویان هم د دوشنبه په ورځ د معلوماتو شریکولو او په دواړو غاړو کې د منسجم عملیاتو د ترسره کولو په لړ کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک پخلی کړی و. په عین حال کې د پاکستان د پوځي او سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د دغه تفاهم لیک هرکلی کوي او وایي چې دواړه خواوې باید په کې له اخلاص کار واخلي. د سیاسي او پوځي چارو کارپوه پخواني ډیپلوماټ رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
صفو همکاري مخکې نه وا اوس د دې لوزنامې نه پس هغه له یو رسمي شکل ورکړی شو، خو خبره دا ده چې آیا دا دواړه ادارې به په ښه اخلاص سره یو بل سره چې کوم نه دغه شریکي یا زمنګ د پاکستان نه اداره یا د افغانستان اداره نو بیا به په دې کې شکوک او ثبات پیدا شي، بل دیو بل سره غږ ورکی او هر څه چې هغه سره کوم رپورټ یا دې ته ورکی او چې دې سره کوم رپورټ یا هغه ته ورکی نو بیا خو بیا شکوک او ثبات ټول ختم شي او بیا په صحیح مانو کې کوم نه په دواړو کې اشتراک او همکاري پیدا شي.
د مومند په خبره د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول تفاهم لیکونه او تړونونه باید په افغانستان کې د سولې او سیاسي ثبات لامل شي.
دا خو یو اړخ دی، خبره بنیادی دا چې کوشش کا پکار ہے کہ پا افغانستان کی جنگ ختم شی، داغیر پس بیا دا شکوک و ثبات ختم شی، داغیر دا پارا کار پکار دے صرف پدی جے دا پاکستان او دا افغانستان دولتوں نے یو بل تلن شی او ادارے یو بل تلن شی او فوجی نے یو بل تلن شی او ایجنسی یو بل تلن شی، دا خو یو الگ دے خواسنی خبر دا ہے کہ پا افغانستان کی جنگ سنگ بندے دے شی، دا خو تذیرت تا وجہ پکار دا دا ہم یو خگام نے یو خو یو پیش رفت دے بائی چی دا سی کارنو نورم دے سی وشی.
دا یادونی وردہ چی دا پاکستان و افغانستان دا استخباراتی دا ترمنز دا استخباراتي معلوماتو شریکولو تفاهم لیک تر غیر وروسته لاسلیک شو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز د رواني میاشت په 12 منټه کابل ته لاړه او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خپل منځي او سیمه ییز وړیکو خبرې وکړې.
صحت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در برنامه صحی امشب بیماری های طرق بولی و سرطان پروستات
او د دې ناروغیو درملنه او مخنیوي.
شماره تماس با ما 0790 010 070.
پرسش از شما، پاسخ از دکتران.
آشنا رادیو د ماشام لوود سهار ترو پورې په منځني څه په 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري جواز دی. رادیو د سهار لوود ماشام ترو بجو په همدغه څه په اوریدل شي. همدارس مخبرونه په ازادي رادیو .com کې نیول شي. د کابل ابتدایي محکمه وای چې سبا د شنبه په ورځ به د فرخوندې د قتل دوسیه د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته واستوي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفی الله مجددي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې دوسیې ټول قضایي مراحل بشپړ شوي دي. د فرخوندې د قتل په تور ابتدایي محکمې تر اوسه 4 تنه په اعدام محکوم کړي او پر یو شمېر کسانو یې د پولیسو په ګډون د حبس حکم کړی دی. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو رئیس وای چې د فرخوندې په قتل کې د نورو شکیلو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبریالې ناجي صاپي پراپور کې.
سره له دې چې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې او د فرخوندې د وژنې د حقیقت موندونکي پلاوی غړي په دې باور دي چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی، خو د کابل د ابتدایي محکمې رئیس دا خبرې ردوي او ټینګار کوي چې په دې قضیه کې بشپړ عدالت تامین شوی. صفي الله مجددي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې قضیې ټول مراحل هم بشپړ شوي او د شنبې په ورځ به د غور لپاره اړوندې څارنوالۍ ته ولیږي تر څو دغه دوسیه د تعقیب لپاره استیناف محکمې ته واستول شي.
د فرخوندې د وژنې دوسیه خپل قضایي او اداري پړاوونه بشپړ کړي. انشاءالله د هفتې په ورځ دوسیه موږ رسمن مربوطه څارنوالۍ ته تسلیموو کې چېرته هغوی علاقه ولري کولی شي چې استینافایي پرې وکړي، خپل قانوني اعتراض په قانوني موده کې محکمه استیناف تور کی او استیناف پر غور وش
د کابل ابتدای محکمه سورج مخکې د پولیسو یو لس منسوبین چې د فرخوندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت مجرم مو په یو یو کال بند محکوم کړل. همدارنګه دغه محکمه د فرخوندې د وژلو په تړاو څلور ملکی کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د شپاړس کلونو بند سزا اعلان کړه او اتلس نورې بې ګناه وبلل. په عین حال کې د کابل د جنایي تحقیقاتو مشر ازادي راډیو ته وویل چې د فرخوندې په قتل کې د نورو تورنو کسانو د نیولو لپاره هم د دوی جدي هڅې روانې دي. فرید افضلی په دې اړه وویل
د فرخوندې د قتل د عاملینو په اړه کشفي کارونه روان دي. تر څو پاتې کسان چې په تیښته بریل سوي دي هغوی ژر تر ژره ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي، نو په دې برخه کې به هیڅ ډول بې غوري ونه سي.
ویشت کلنه فرخونده د 1993 کال د هود د میاشتې پاتې ویشتمه نیټه په کابل کې د قران کریم د یوې نسخې د سوځولو په تور د یو شمېر کسانو لخوا تر شکنجې وروسته ووژل شوه. د مدني ټولنې یو شمېر غړي او عام افغانان بیا د راتلونکو دوو محکمو څخه غواړي چې د فرخونده د وژل کېدو په برخه کې عادلانه پریکړې وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې د حضرت بلال شوانزی ته نوې ودانۍ جوړه شو او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې ودانۍ په پرانستلو کې ویناوالو په پکتیکا کې د ډېرې شوانزیو د ودانیو نشټون د پهنې په بهیر کې اساسي ستونزه یاد کړه او په دې اړه د افغان حکومت د ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د حضرت بلال خونځي لپاره د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د نړیوال بانک په مالی مرسته نوي ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. یاد خونځي چې د پکتیکا په نمونوي یا بیلګیزو خونځیو کې راځي او د زده کړو په خو عملي او نظري وسایلو سمبال دی. د زړې ودانۍ ترڅنګ د دې نوي ودانۍ په جوړېدو سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. تېره ورځ د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچي زازي د دې ودانۍ په پرانیست غونډه کې رسنیو ته وویل
اپیتا یا د پرانیست مراسمو چې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د پوهنې وزارت په انکشافي بودیجه د بانک جهاني په مرسته جوړ شوی دی. په یو وخت کې بله د ښوونځي څخه تقریبا 300 یا 900 پورې زده کوونکي برخمن شي او ټول اړین ملکیات لري، کمپیوټر خونه، لابراتوار او اداري خونې لري.
د پکتیکا مرستیال ولي عطاولا فزدي د ودانۍ په جوړېدو خوښي وښوده. نوموړي وویل که چیرې موږ غواړو په راتلونکي کې د ستونزو او مشکلاتو څخه خلاصه یوه هوسا ټولنه ولرو، نو باید خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږو او هغوی ته د زده کړو ښه شرایط برابر کړو.
که غواړو چې د نړۍ سره موازی لاړ شو، د چالشونو سره مقابله وکړو، موږ او تاسو په علم په ګاڼه باندې ځان سمبال.
قومي مشر حاجي پاچا خان شرنوال په خپلو خبرو کې د پوهنې له وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د پکتیکا د نورو ښوونځیو لپاره هم ودانۍ جوړې کړي.
نن که په پکتیکا کې په مرکز کې د حضرت بلال کور دی سکی دا تعمیر جوړیږي، زه په یوه لرې ولسوالۍ په کومه ده او اوم نه په نکه کې م همداسې غوښتن کیم چې زموږ د پکتیکا بچیانو ته همداسې سهولیتونه جوړ شي.
د یادونه ورده چې پکتیکا اوس مهال 350 بابه ښوونځي لري چې له دې جملې زیاتره ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې خلاصې هوا ته زده کړې کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي له حکومت غواړو چې ګرمسیر ولسوالۍ ته مسلکي معلمان راوستوي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له څمکنیو ولسوالۍ لیکلي دي د پوهنې وزارت ته پکار دي چې د افغانستان د ټولو ښوونکو لپاره د هویت پیژندنې کارتونه جوړ کړي. جانباز فهیم له زابله پراستولې سمس کې لیکلي دي د ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ اختلافاتو د افغانستان د نورو چارو ترڅنګ د پوهنې پر روان بهیر هم منفي تاثیر کړی دی. دولت خان کامران کوچی د خوست له ببرک تڼۍ لیکي افغانستان باید د پاکستان له استخباراتي ادارې سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک نکړي ځکه چې پر خپلو ژمنو پاکستان کله هم وفا نه ده کړې. عبدالرحمن له اوروزګان بیا لیکلي دي دا د افغانستان په ګټه ده چې له پاکستان سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک کړي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول ایس ایم ایس کې په همدې ارتباط لیکلی دی چې افغانستان باید په ډیر احتیاط له پاکستان سره استخباراتي تفاهم نامه لاسلیک کړي. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې مو دا مسله چړلې ده چې آیا ممکنه ده چې په نورو ستورو کې هم د انسانانو په څیر مخلوقات وي. په دې اړه په تفصیل په دې پروګرام کې اوریدل شي. او په یمن کې پر روسي وسلوالو د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي حمله روانې دي. د راپور تفصیل هم تر لنډو خبرونو وروسته اوریدل شي. خبرونه جانقه علي کوزي وړاندې کوي.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکور کې د افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې اته تنه وسلوالو طالبان وژل شوي او د ملي پولیسو یو تن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د بغلان ولایت په عملیاتو کې 131 تنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې وزارت د خاصو قطعاتو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل له تیرو 20 ورځو را په دې خوا په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې عملیات روان دي. د نورستان ولایت امنیت قمندان وایي په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې 4 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. خلیل الله زیایی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل دا حمله تیر ماښام د وانټ ویګل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې. لغمان ولایت کې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان سید حسین پرکور د وسلوالو طالبانو په حمله کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې هم تیره شپه د افغان سرتیرو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې د وسلوالو طالبانو د 5 سیمه ییزو قمندانانو په ګډون 20 تنه وسلوال وژل شوي. له یمن څخه د سعودي عربستان پر لوري د توغول شوي توغندي له امله یو کس مړ او 2 نور ټپیان دي. د سعودي دولتي خبري اژانس وایي دا پیښه تیره شپه په جنوبي ولایت دهران کې شوې. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د پنجشنبې په ورځ د عراق رمادي ښار کې خپل سنګرونه لاټینګ کړل او د ښار په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو دفاعي کرښې ماتې کړې. وسلوالو د غراز د عراق او سوریې ترمنځ وروستۍ سرحدي دروازه چې د سوریې د حکومت په واک کې وه هم ونیوله. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له ایران سره د شپږو طاقتونو اټومي معامله د هغه د دورې یوه مهمه لاسته راوړنه بولي او د پنجشنبې په ورځ اتلانتیک مجلې سره مرکه کې ټینګار وکړ. که چیرې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي نو دا به د ده حیثیت ته تاوان ورسوي. او اروپایي اتحادیه او اوکراین د دې هېواد له خراب شوي اقتصاد سره د مرستې په مقصد د 2 میلیارد ډالرو پور معامله لاسلیک کړه.
په یمن کې پر حوثي وسلوالو د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي حملې روانې دي. د سیمې خلکو نن رویټرز خبري اژانس ته وویل چې بمباری تر ډېره حده په مرکز صنعا کې د جمهور ریاست د مڼې شاوخوا ته او د حوثي وسلوالو پر پوځي مرکزونو شوي دي. فرشته جلالزی او په دې اړه له نورو جزئیاتو سره.
د سنا شهر اوسیدونکو وایي چې د سعودي په مشرۍ د عربي ائتلاف ځواکونو سهار خپلې حملې د دې شهر مرکزي سیمو ته وغځولې. خلکو د رویټرز خبريالانو ته ویلي چې حملې د سنا شهر پر هغو سیمو شوې چې د ولسمشر ماڼۍ او نورې دولتي ودانۍ پرتې دي. دا سیمې د تیر دوبي راهیسې د شیعه حوثي ملیشو تر کنټرول لاندې دي. ائتلافي ځواکونو د سنا شهر په لمنو کې د وسلوالو ملیشو پر پوځي مرکزونو هم حملې کړې دي. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربي ائتلاف هوایي عملیات لشتلجه اتونۍ مخکې پیل شول او هدف یې له سیمې د شیعه حوثي وسلوالو ایستل په سیمه کې د هغوی د نفوذ مخنیوی او د یمن د پخواني ولسمشر برحاله کول دي. د سنا اوسیدونکي وایي چې هوایي عملیات تیر شپه هم روان وو. خلکو ویلي چې الوتکو د مخکني ولسمشر علي عبدالله صالح د وفادارانو پر مرکزونو بمباري وکړه. د علي صالح یو شمیر پلویان وروسته د حوثي وسلوالو سره یو ځای شوي وو. د یمن په مارب ښار کې چې د تیلو سترې ذخیرې لري یو شمیر خلکو ویلي چې تیره شپه لشتلجه لس بمباري وسوې. د دې بمباریو هدف هم د پخواني ولسمشر علي صالح د پلویانو او د حوثي وسلوالو مرکزونه وو. حوثي وسلوالو ادعا کړې چې د یمن په شمال لویدیځو سیمو کې زیات پوځي مرکزونه چې مخکې د سعودي ځواکونو تر کنټرول لاندې وو نیولې دي. حوثيانو ادعا کړې چې په دې مرکزونو کې زیاتې وسلې چاودیدونکي مواد او نور جنگي وسایل موندلې دي. د حوثي ملیشو یو ویان محمد عبدالسلام پرون وویل چې څو چې د سعودي په مشرۍ هوایي عملیات بند شوي نه وي په هیڅ ډول مذاکرو کې ګډون نشي کولای. د یو عربي تلویزیون ته پرون وویل چې وسلوال یې د سترو متقابلو حملو توان لري. د حوثیانو ویان ټینګار وکړ چې څو پر یمن حملې روانې وي په جنیوا کې خبرو ته نشي ورتلای او وی ویل چې د سعودي په خاوره کې به پر هر هغه ځای چې د دوی وسور سیږي حملې وکړي. د سعودي دولتي خبري اژانس پرون وویل چې د یمن له لوري د دوی پر ساحلي ښار الدهران په راکټي حمله کې پرون یو ملکی سعودي وژل شوی او 2 تنه زخمیان شوي دي.
د یمن په مرکز سنا کې جمهوریت ریاست نشته د عربستان په مشه ائتلافي ځواکونو بمباری کړی دي او عربي رسنۍ خبر ورکوي چې جګړه اوس د یمن په ساده شار کې روانه ده او دا د حوثیانو مرکز دی. البته نړیوالو اژانسونو تر اوسه دا خبر نه دی تایید کړی. بل لور ته راپورونه وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې د لرغوني ښار پالمیرا ټولې برخې نیولې دي. په یو بل تحول کې دې ډلې د عراق د رمادي ښار له څنډو څخه هم د عراق حکومتي ځواکونه شاته تمبولې دي. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په نامه ډلې د وروستیو پرمختګونو په ارتباط لویدیځو اژانسونو راپورونه خپره کړي دي چې جزئیات یې رضوان مراد وړاندې کوي.
د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په روانه اونۍ کې د سوریې د پالمیرا لرغوني او د عراق د رمادي ښارونو په نیولو سره پر بغداد او دمشق فشار زیات کړی دی. رویټرز خبری آژانس وایي په سوریې او عراق کې د داعش وروستیو پرمختګونو د امریکا د مبارزې پر ستراتیژۍ چې یوازې په هوایي بریدونو پورې منحصره ده هم انتقادونه پورته کړي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې ویلي د اسلامي دولت په نامه ډلې د سوریې پالمیرا ښار ته نږدې له عراق سره د دې هیواد سرحدي نقطه هم نیولې ده. سپینې ماڼۍ ویلي د داعش لخوا د سوریې د پالمیرا ښار نیول د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف لپاره چې په سوریا او عراق کې د دې ډلې پر ضد هوایي عملیات کوي په شاتګ دی. خو د سپینې ماڼۍ وان جوش ارنست ویلي د امریکا ولسمشر د کانګرس د جمهوري غوښتونکو له دې غوښتنې سره موافق نه دی چې د اسلامي دولت په نامه ډلې سره د جګړې لپاره دې امریکایي ځواکونه واستول شي. په همدې حال کې ملګری ملتونه وایي د پالمیرا ښار چې شاوخوا 200 زره نفوس لري درېمه برخه اوسیدونکي له سیمې وتلې دي. د سوریې او د ملګرو ملتونو د کلتوري ادارې یونسکو چارواکو ویره ښودلې ده چې د اسلامي دولت په نامه ډله به په پالمیرا ښار کې لرغوني آثار او تاریخي سیمې هم له منځه یوسي. د ډلې په عراق کې ګڼ شمېر لرغوني آثار او میوزیمونه ونړول. دا مصر د الازهر اسلامي ادارې بیا په یو بیان کې پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې د پالمیرا ښار د نړېدو مخه ونیسي. الازهر ویلي اسلام د کلتوري میراثونو د منځوړلو خلاف دی. د اسلامي دولت په نامه ډلې پالمیرا ښار په داسې وخت کې نیولی چې د روانې اونۍ په سر کې د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي هم په خپل کنټرول کې واخیست. د امریکا ولسمشر که څه هم چې د داعش لخوا د رمادي نیول یو تکتیکي په شاتګ بللی دی خو ټینګار کوي چې د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد روانه مبارزه ناکامه شوې نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زحمت شیبر اجازه غواړم وړاندې خبرونه تر دریو بجو زما همکاران مختوړي مخکې تر دې چې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خبره کړو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
انسان لډیرو کلونو راهیسې په دې لټه کې دی چې آیا په نورو ستورو کې ژوند ممکن دی یا ژوند دي ساري پکې شته. د ساينس او ټکنالوژي له پرمختګ سره سره لا هم انسان نه دی بریالی شوی چې په نورو سیارو کې ژوند کشف کړي. کله نا کله د الوتونکي رکیبې او د نورو مخلوقاتو خبرونه خبري شي او ویل کیږي چې دا مخلوقات د نورو سیارو اوسیدونکي دي. خله هم په علمي ډول ثابته شوې نه ده چې لیدل شوي شیان دي د نورو ستورو موجودات وي. تر اوسه پورې د هغو تصویرونو په باب د توکي تیوري مطرح ده چې په 1940 او 1940 کلونو کې اخیستل شوي وو. ادعا شوې وه چې دا مړي د امریکا په نیو مکسیکو کې د هغو فضایي موجوداتو دي چې د دوی د فضایي بیړۍ د چاودنې په وجه مړه شوي دي. د دې تیوري پلویان ادعا کوي چې فضایي موجودات د ایریا 55 په نوم د امریکا پټې پوځي اډې ته چې د فضایي موجوداتو په اړه څېړنې او د هغو ساتنې ته ځانګړې ده تللي ول. په وروستیو کې تازه عکسونه خپاره شول او ادعا وشوه چې دا عکسونه په نیو مکسیکو کې د فضایي موجوداتو د سفینې د چاودنې دي. هغوی چې د نورو ستورو پر مخلوقاتو باور لري وایي چې دا عکسونه د فضایي مخلوقاتو موجودیت پوره ثابتوي. دا عکسونه د امریکا د ایروزونا ایالت د یو کور تر بامبوټې لاندې موندل شوي دي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې په مکسیکو کې د الوتونکو رکیبیو نامتو متخصص جیمی موسان وایي دا عکسونه اصلي دي او د داسې موجوداتو دي چې انسانان نه دي. د فضایي موجوداتو د موجودیت نور پلویان وایي چې دا تازه موندل شوي عکسونه له هغو تصویرونو سره ورته والی لري چې په 1940 او 1949 کلونو کې موندل شوي ول. دوی ادعا کوي چې فضایي موجودات حقیقت لري، خو یو شمېر نورو بیا دا عکسونه د یوه رومي مومیایي شوي ماشوم له عکس سره پرتله کړي او ویلي دي چې د فضایي موجوداتو خبره ناسمه ده.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېر اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګولای شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
آزادۍ او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمه کې شونځینسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې د غستون زورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بیلابیل مسایلو په اړه شکایتونه مشتر رسیدلي دي چې په دې خبرونه کې باید درته خبره کړو. راځي په کټه وورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چیرې زموږ د مشر محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دا مشکل حل نکړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسی جرګه ته معرفي نکړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع او په نورو ولایتونو کې جنگونه شروع دي، تر دا به لا هم جنگونه دوام پیدا کړي.
مکتب خلاص کی چې ډېر کور مسلله مکتب په واټکا د سیمه د خلکو ډېر په خوشحالي سره ورسره راغه. مشتاته مشتلات چې کسونه د معرب د مسلمانو د فات پیسوله، یعنی تر اوسه پورې موږ د شي لا فرصت نه دی پیدا کړی چې موږ اساسي مشکل د په هنر مسلمانو د خاصه حل شي. په کټ کار سره نه د مغه تواصل عام دغه تواصل د مغه تواصل عام دغه تواصل دا چې مشتکار وکي دا د سربېره مشتنو ستاري دونه و داسې مشکلات راته پېښونه چې ساره په دنیا کې نشته.
السلام علیکم. زما په نظر سره په داسوال څه کالو کې چې هر څه چې دا د جنگی جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کیږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډیریږي. د مطمئن یم چې جنگی جنایتکارانو د القاعده او شاته ولاړ. الحمدلله د خدای په امان.
سمدانو راځي د چرچینو د ولکې تاسو سره په تماس کیم. ما د ولکې مشره شو وګڼې ته دا خوشاله ده چې دا ویلو چې زه به رشوت بندوم. زموږ د چرچینو په ولکې کې د سی ګام ګام دریا کمات کړ او اوس وایي چې د نفر پر سر باندې یو څه نشوري یو څه تریا څه واره هغه بیا خپلې هغه تریا خراب دی اوس دی یو څه راته غواړي مو څه سو پر کوم ولاسو ول خراب د ګران مور دا غوښتنه کوي چې دا کار باندې کې وسلام
سلام
زاین نه لري چې موږ دایو د بل په یو کندوال کې مړ وږي هغه چې خواري نه بارہ خواري نه کړي ما خواري نه کړي ترای به وځي چې د عملیا چې له کوم ډول عملیا د کړي وته نه تر کوم څه وکړي وای وته نه پاله کړي وای ارځکان یو ورته خدای دې پوزي وکړي چې موږ وساس نو ژوند زمینی په خیر دې خپل کوونکو کې شنو دا تر موینه بجې د څو کې بدل مور کې راو شوړ ول نو دا کوم ګټه مو سبا کې دا کوم د دې ګټه راته وځي واغلی کار نه وکړي ما ته غو دمبر ونی راپور ته سو پایمو د عملیات خلاص و دا کوم عملیات نه خلاص یا دې ولر چې یا سم نه مو کې جوړ شوی څه په احترام سلام
علی السلام علیکم یا کټ حمیدین د تونل څخه بعد سلام مزمد د حکومت څخه دا وختره ده چې د مګبل ماشین اولی تل شوی دي مونږ چې کوم وخت کې باندې تور شو مونږ ته ولر د بازار کې لر د بازار شو کله وشل د بازار شي هم تاریخ را کوي کله نه کله ولین راځي تل د بازار شي نو ځل نو په تر وخت څخه هره کوم چې دا مونږ څنګه زړه زړه حل کوي نور مخنیتم
الو السلام علیکم فاریاب د ولایت د غورماش ته ول سوالی خبر در سره کوم دا د غورماش ما یدن چې ټوله په آزاد د تلخي خي د دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوا سره مسته وي چې دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتې کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه ورځې مو سره بي خيس کوم کنه نه کیږي موږ ټول د تد په آزاد د ټوله بایدن په آزاد د نشالو ګډیان راغلي دي خي هیڅ وخت نه مرسته ور سره کوي نه دولت سچ ور سره په هو سره وځي لارې هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي مو سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پایا ته موږ بن پر حال باندې څوک ور احمدي
السلام علیکم د دولت روزګار د جزاب له سوالې سره خبر کوم موږ د مشمان پر کوم غم و یاړو چې د یو طالب له تخصص د بل خو امریکا او تایید له تخصص دي طالب له د بعد نه دی قبل ولا تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه ټول نفر پر روزګار سم راکړه چې دی مشمان ته شور کوي او لوست له ورځ د قوی غبي مړه د بل خو امریکا په فلسفه چې د ما فاشي او ولا نور د جزاف او لسوالي چې شنه نه سپونه ولې د سره سره سرونه دي او طالبان خلک مړه په نو په چا و یو چا ته و یو زما پیغام دا چې لوړ بلول ټول مقامات او مقامات ورسېږي کله طالب مقامات یو فاسي او کله دولت فاسي دا د ماشومانو د ماشومانو ملاتړ مو شي کارکونو کارونه د دغه طرف مو شته دا او موږ ډېر فاشنه یو چې دا د چټنان کې شی ورسېږي موږ او دا ترسي اول ځل دې ځکه چې له مکتب دې خلک کوي نو کله ماشومانو ملاتړ مستنه وي موږ دا چې هم څو پروږي او په دې کې ځات وو سوم دا چې مرزدو ما څه د چنانو سرونه ستونه ستونه سي وي دي نو نو په دې چې دا واده قبل مرز دا وخت خبر دي
بلیا السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه میرا مجین دی خبره کوم دا فارجان د وای په شی د په امریکا باندې پښتنو وشانه خېتی انسانانو نامدو نکیږي وانانو کوشتو دوی شه چې ته ونه رسوي دي وسلام
السلام علیکم ز احسان الله د روزګان د اساس او نصوالي څخه تاسو ته پیغام کوم پیغام دې د ما اول بار چې لو فور چرواک ته بیا خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشاد کې د نور د چرچنو او نصوالي شي د حکومت خپل را روان دي خپل اسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنی وشته کوي ولا ورځ چې رسمي دین او دغه پرسر باندې بیا مستخه تاریخ اخلي دا څنګه حکومت دی دا څنګه دولت دی په صدر کې دی کوکنار ورکی کدی ته کوکنار ځان د فارغواړي او کری
زه اقبال مشانه د کوکنار ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر خلاله د ولسوالۍ تعمیر څخه لري کړو او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده او د دامګام دغه جنگ نه 90% مونږ یقین لرو چې د خبرو لاري هواریږي هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین لاري دری کوي نو دغه د پاکستان جاسوسان دي او ټول کونړ باندې جر د جنگ په میدان بدل شي وسره
زه د هلمند ولایت د بندي کچکیو لسوالۍ څخه خبره کوم
اشرف غنی، ډاکټر عبدالله، ولسی شورا، د ولسی غوی، د ولایتي شورا والی او دې خپلو ته وایم چې تاسې خپل په ولس هېڅ سر نه دی ګرځولی، چې په کجکي کې د کجکي په ناروسي کې د عبدالعلي حاجي عبدالعلي مسجد دی، استعداد یې 120 کسه نفر دی چې مثال مسجد ته راځي، وخت سږ وګورې که یوه دانه په کښه کې نفر توښه دي، مسجد تور ولاړی د نفرو څخه. نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو، سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولو چې هر څه وخت تېر شي، حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل فرحت سر نه ګرځوي، تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته وځي. دا د کجکي حاجي کوفندان فیض الله دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسله یوې بلې خوا ته نه ځلی چې خپل کوره څخه جوړه ونه شي، په بنا کې جوړه کړي. دا ستاسې سر خلاص دغه خبره بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي، بیا راسې دا مزما ته وکړه چې حاجي فیض الله څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو سل شل کاسه دي هېڅوک نشته، په کلي کې به څوی، په وطن کې به څوی. تاسې خپل قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شئ. نو دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي، له بلې خوا ته مه ځغلئ چې خپل د کوره خپل د ځان څخه سمه نه کړي، په دغه برابر سره ودرېږو. دا تر هغې هم لیکنې بانه شو بس شی ستاسې دي. تاسې خو راسې دا شل واره خبر شوي یاست، دا زما پیغام نه شرم کړي، د اصلي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ، د خبره سره کښېنې که ما بد ویلي وو هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زیم لا د کنهخار ولایت له غوره کړي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ د کنهخار د افغانلیشن د شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوي، موږ د دې تر زره بل موبایل انتن ودروي، موږ زیاتو تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. سلام.
زه غزنی ولایت نه خبره کوم. غزنی ولایت کې کوم مرکز اصلاح اطفال په نامه چې د اداره یو ډېر وحشتناک زندان دی، زیرزمینی ده. د موږ اطفال یو کال کېږي دلته زندانیان دي، ټول مریضان دي، له تعلیم تربیه ټول حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي، او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شور و چپاور جو که خلق و کرونه شور که دی خلق نیسی طالب پنامه دوسیه ورس جوڑی ویده دی سی دا کم انتخاباتی بحران هم انسر شوه دی پا شور و چپاور پا پتنه و پساد بانده لاز اچواله دی مگه دی حقوق بشر دی بین المللی طوله نی یونامات خواه وقتنه که وش دی غزنی ولایت که مابس دی اطفال و پنامه چی دی وطرا دی شیده دی و اطفال حال دی وقت دی دیر وحشانه عمل ورسه که زلم ورسه که تو زندانونه که.
السلام علیکم. زه د ولایت روزګار مې دجاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. حکیم الله، موږ ماشومان موږ ودان د موږ مخ د نور موسسه چې وده ماشومان ملاتړ په نامه وزمون ماشومان ته مکتبونه زده کړي وه، درسي مواد یې ورکول، او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دي مکتبونه کمپونه چې دي، موږ خبرېږو چې وخت یې لږ پاتې دی، او ډېر خل ډېر ښه موږ ډېر هیله کوو چې دا غوښه ستاسو د دې څیر او شنه نو ساده یو څه شی مې ذکر وې دي، او که چې دا په داخل پاتې شي نو هغه موږ هیلې یو هڅه چې موږ کړې ده په دغه نو خو دې نو دا موږ خبره ولې مخامات ورسېږي، او دا ودان مو څه ورسېږي ته ورسېږي دا موږ مو څه او چې دا موږ کار او مو څه دې مو څه ودان مو څه څنګه چې څه نور څه کال فار مو څه او چې دا څه کال مو ویلې دا نمبر دې ډیر په دغه نو خو دې زبیر دې څه دغه فلې دې دا مو څه غو نشر کې.
وعلی السلام، زه د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم.
زما نوم تاولا دی. دا غزموږ دا موټران چې ټول راځي د څنګه نوښتې نه چې راکېسي دلته په ذاترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو 1000 2000 15000 روپۍ په موټر باندې دغه شانې دغه مامورین چې کوم په ذاترازو باندې ناشتې دغه پیسې دنیا اخی که وار نکو بیا موټر چې نیم تان پیاتی هنه نه دغه کوي نه پریږدي، وای چې نیم تان دي زیات دا هو زستی ما جوالیان ورلیزلی و وسوای چې نیم تان زیات دی، بیا هم په خدای چې هغه موټر دې ته شاته کوي دغه نو څنګه زمو سره کیږي. دغه نو مزوري په یو موټر باندې 15000 روپۍ کسان د چې زمو افغاني زیات راځي، او دلته مو خپل سر نه پوره کوي، د یو خوا ګمرکونه زیات دا اشرف غنی صاحب څخه زموږ دا غیله توقع وه چې موږ دوی به وطن ته تجاران ته پانګوالو ته خدمت وکړي، قسم په خدای چې ټول یې غلق شو نه ولیدي سپا چور یې کړلو. نو د دغه مارکېټ پورې درې واره موټر ورځي ورازي، وایي چې اجازه نشته، نیم تن چې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه، خو چې کله 15000 روپۍ 18000 روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي، پارچې هم نه ورکوي،
هغه کوم مامورین چې دی وای کچیر د غرب پاتیا غواړي 2000 روپۍ راکه که پاتیا نه غواړي 6000 روپۍ راکه خو کچیر 6000 دي زموږ نه دولت واخلي چې دولت خزانې ته ولاړ شي د هغه پهلا باندې دي نه کېږي د هغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالحق د خوست ولایت مندزای ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندي او زموږ د برنامه خوندي په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې موږ د ښوونځي یو غموخوري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړي تاسو څخه مننه کوم
زه جواد نه خیل ننګرهار نه خبرې کوم تاسو دغه مهاجرین رئیس یې ورځ را وغواړئ دغه معلومات وکړئ دغه دغه ظالمان یې سلسل نمرې اخیستي 500 نمرې دی یو سړي دا زموږ د شوازو موږ کار وکړو دغه مهاجرینو
السلام علیکم زه اختر جان هم د کندهار ولایت څخه مشکل په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنجوایي ولسوالۍ کې نشته د پوهنې د وزیر څخه زما دا خواهش ده چې زموږ په ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړي وسلام
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردن ولایت د جزا ولسوالۍ څخه خبرې کوم د معرفه وزارت د هیله د کلو ولسوالۍ ښوونځي پراخوي او موږ ته مسلکي استادان راوړي مننه او سلام مخته پوان
بل السلام علیکم زه نعم الله هلمند ولایت نادالی ولسوالۍ سره د پیغام څرګنده مهمه ده چې نه پیغام نشته زما د او لورو چارواکو پورې یعنې در محترم اشرف غني صاحب او ډاکټر عبدالله صاحب چې اجرایه رئیس دي د دوه دوار زما دا غوښتنه چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناست دي ادامونه ورکوي او ادامېږي په کلونه کلونه هلته ناست دي آیا تاسو یو غم مې خوړلی که نه دی محترم اشرف غني صاحب او محترم ډاکټر عبدالله زما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هیله کوم مرور چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم خوري دا د اوس کې له هم دې د مو لړی روانه د پکلونو کلونو نه شي څو کې فرصت به تاسو هم نکړي
السلام علیکم څنګه یم اسلام ماما د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالۍ د چوڼي د کریر څخه خبر کوم د شهزاده ماما زویم زه د نور مقامات د خواهش کوم چې موږ په ولسوالۍ کې بیخي بیکاری زیاته سوې ده هیڅ کار نه سمولګرو کار نه چې موږ د اشرف غني څخه دا خیله چې زموږ په ولسوالۍ کې کاروبار کې بیا کې وسته هم د خدای په امان
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم موږ د کندهار خلکو د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو ورځ سوله د کاروبار سره خرابېږي ورځ سوله د اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي که چیرې محترم اجرایه رئیس او محترم رئیس جمهور و دغه ځای ته فکر ونه کړي نو د کندهار خلک به دغه هم د مشکلاتو سره مخ شي
اور د هلمند څخه ګوراغه ما رنگ مې درته ولې دې هلمند کې به خې بیکاری ده خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به ویا غوانی کار نه پیدا کړي ځله په فکر دلته سکوته خواهش کوم دغه مشران څخه په دې یرمن کې وخارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان
ګران دوست تاسو شکایت او نظر مو واوریدې الکچې تاسو هم شاهد یاست موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع لبیلابیلو چارواکو سره خبرې کړې دي خدای چې دا ستونزه تر اوسه نه ده ورسوي او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورونو هیله ده چې اړوند مسؤلین په غور سره واوري او توجه ورته وکړي البته دا خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سیمو کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي او موږ ته د ټلیفون له لارې د پیغامونو پر ډول استولې دي د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبريږي در سره ولیکئ د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده صفر وسوا ووشت دریچلویشت یوش پیتا او یو نریوالش میرا صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز.
آزادی رادیو لوونه تروو